درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونې کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان اجرایی رئیس وي، پاکستان باید لومړی له طالبانو سره مرستې بندې کړي. وسلوالو طالبانو په غزنی کې پراخی حملې کړي دي. په دې بابا او د غرض د کندهار د غورک د نښتو په باب هم معلومات درکوو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه شي. تر نړیوالو خبرونو مخکې ناجیه صفی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. اجرایی رئیس وایي چې د کندوز د امنیت د تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د غزنی ښار پر سو امنیتي پوسو وسلوالو طالبانو حمله کړې، او یوناما په کندهار کې د خپل یوې کارکونکي پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کندوز د امنیت د تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. ښاغلی عبدالله چې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د کندوز د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي.
پیشرفت های صورت گرفته،
مختگونه شویدی، یو شمیر خلق بیر تخپل کورونو تستانه شویدی، خلا همکار روانده. اساسی حل لاره داده چی انشالله دا کندوز دا امنیت تامین لپاره جدی اقدامات تر سرشی، تر سو پاتی ستونزی هم حل شی.
نموړي ویل د بغلان کندوز تعلقان کندوز ترمنځ مواصلاتي لارې چې د جګړې له امله تړل شوې وي بیرته پرانستل شوي، او خلک پرې تګ راتګ کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ښار پر سو امنیتي پوسو وسلوالو طالبانو حمله کړې. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې اوس هم پر دغو پوسو جګړه روانه ده، او زیاته کړه چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي.
یک نقطه ازی در ولسوالی گیروز که بالای پوسته های پلیس ملی اینا در
خغلی صدیقی دغه جګړه د اندېښنې وړ و بلله، او زیاته کړه چې کارتیا پیښه شي د دفاع کولو لپاره به له بهرنۍ ځواکونو مرسته وغواړي. په ځینو راپورونو کې بیا ویل شوي چې د کابل غزنی لوی لار هم د جګړې له امله تړل شوې ده. د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت له 300 ډیر اوسیدونکو د خپل ولایت د دفاع لپاره مسله شوې دي. د دغه ولایت سرپرست قمر الدین شکیب نن ازادي رادیو ته وویل چې د کسانو له حکومتي مسولانو سره په همغږۍ کې په دې اقدام لاس پورې کړی. نوموړي وویل هغه کسان چې د بادغیس د دفاع لپاره مسله شوي ټینګار کوي چې د اړتیا په صورت کې به د خپل ولایت د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. او یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په کندهار کې د خپل یوې کارکونکو پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. یوناما د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې. بلې خوا د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک هم تاییدوي چې د یوناما یوه خزینه کارکونکې د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي. دوی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوري اس نوري اوري.
د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. ولمه ورځ د ترکیې په پلازمینه انقره کې په چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول. د ترکیې له ان ټي وي تلویزیون سره نن په مرکه کې داود اوغلو وویل چې څېړونکي د ډي این ای ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. داود اوغلو وویل د دغې حملې هدف د پارلماني انتخاباتو پر نتیجو سوری غوړول وټاکل شوی دی چې دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه تر سره شي. هغه وویل چې کدا وموندل شي چې امنیتي نیمګړتیاوې له دغو حملو سره مرسته کړې، نو به لازم اقدامات وشي. دغه چاودنې د څو ثانیو په تقبیر په داسې حال کې وشو چې د کوردي پلوو او مدني ټولنو لخوا د هیواد په جنوب کې د کوردي وسلوالو او ترکي ځواکونو ترمنځ د جګړې په وړاندې د اعتراض په توګه یو مارش تنظیم شوی و.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشر تابخې، که څه هم موسکو دا کوي چې د یاغیانو په وړاندې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی پوتین په اوس وخت کې خپل ټول ځواکونه، خپل پوځ یوازې او یوازې د خپل یوازیني متحد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ځانګړي کړي دي. اوباما د سی بی ایس د شبکې له 6 دقیقې خبري سرویس سره په مرکه کې وویل چې په حقیقت کې هغه څه چې دوی یې کوي د پیاوړیتوب نښه نه ده. اوباما وویل دغه بحران د هواري لپاره په کار ده چې ټول ښکیل اساسي لوبغاړي دا ومني چې قدرت باید یوه انتقالي حکومت ته انتقال شي او په نه موجودیت کې به یې کارونه سم نه شي. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونه د روسیې د هوایي بمباري په مرسته پرون د پام وړ پرمختګ وکړ. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د واشنگټن پوست خبریال جسن رضایان محکوم کړی دی. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین محسنی اژهی د یکشنبې په ورځ وویل چې د 9 کلن ایرانی الاصل امریکایي رضایان په محاکمه کې حکم صادر شوی دی. نوموړی له څه باندې 1 کال رئیس د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی. د ایران دولتي تلویزیون او ایسنا خبري آژانس د اژهی له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي رضایان محکوم شوی دی، هغه 20 ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنه وکړي. د واشنگټن پوست اجرایه رئیس مارټین بارون دغه وینا مبهمه او حیرانوونکې وبلله. د دې ورځپاڼې د بهرنیو چارو ایډیټر ډګلاس یهل وویل د دغه مبهم اعلان څرنګوالی ښیي چې دغه دوسیه یوازې پر جاسوسۍ نه څرخي، بلکې له رضایان څخه د یوې لویې لوبې لپاره د قمار د یوې دانې په توګه کار اخیستل کیږي. د قرغزستان له یوه زندان څخه د بندیانو د تیښتې په جریان کې 3 ساتونکي وژل شوي او 4 بندیان ورک دي. له دغه زندان څخه چې د قرغزستان په شمال کې موقعیت لري، نن سهار وختي 9 بندیان ووتل، 5 وروسته بیرته ونیول شول. د قرغزستان د محابسو چارواکو وویل چې د تښتېدلو له ډلې 2 د مذهبي افراطیت او تروریزم په جرم په زندان کې عمري قید تېراوه. 2 نور بندیان هم په ورته جرم محکوم شوي وو. چارواکو ویلي چې د تښتېدلو 4 بندیانو چې تر اوسه ورک دي، 3 د جیش المهدي د ډلې چې قرغزستان د یو شمېر حملو په ترسره کولو او د کودتا په پلانولو تورنه کړې ده غړي دي. او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي چې د پرونۍ ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 3.49 رایې په ګټلو سره د بلې 5 کلنې دورې لپاره انتخاب شوی دی. د بلاروس د اپوزیسیون یوه مشره تاتسیانا کارتکویچ د 4.22 رایو په ګټلو سره په 2م مقام کې ده. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.8 ثبت شوې ده. په عین حال کې د بلاروس په مرکز منس کې تېره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره د هغه څه په وړاندې چې اعتراض کوونکو د لوکاشنکا د دیکتاتوري بلله شعارونه ورکول. لوکاشنکا له 1 کالو رئیس د دې پخواني شوروي جمهوریت واکمن دی.
دوی بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. آزادۍ رادیو خپرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اورېدای شي. د دې خپرونې په دوام کې د مزګرتو په اړه د پاکستان له وړاندیز وروسته د افغانستان اجرایه رئیس وایي پاکستان باید لومړی له طالبانو سره مرستې بندې کړي. وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ته څیرمه پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. طالبان وایي د کندهار د غورک ولسوالۍ امنیه قومندان یې نیولې، خو امنیتي چارواکي د طالبانو اداره دوي. د کندوز شاریان د خپل شار پر تصفیه کېدو خوشحالي څرګندوي.
اوس موږ ډیر خوشحاله یو چې موږ متید واکونه راغل خار بیرته ونی او خار تصفیه شو. یو تن د دوه خونه او ډیر خونه خدای د دوه نورم تخفیف کړی.
په هلمند کې د بی کیفیت درمل او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو او په پای کې دوی اونیزې لړۍ خبرو. یو کلی زرژغونه او د میرمنو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې وسلوالو طالبانو شپږ حملې کړي او اوس هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ حمله جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو له څو خواوو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې پیل کړي، خو د امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو حملې ځپل شوي دي. یوسف خان دادران د کابل په سټوډیو کې دی. دوی به د کورنیو چارو د وزارت د ویان د څرګندونو جزئیات تاسو ته ووایي. زادران صاحب مهرباني.
بله، د کورنیو بله سروان صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلام. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د غزنی ښار په ځینو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو څخه شاوخوا 12 ساعته تیریږي، او د دغه وزارت په وینا هم دا اوس په همدې سیمه کې د دواړو لوریو لخوا جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ساعت وړاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې غزنی ولایت ته تازه دمه عسکر لیږل شوي، او د ده په وینا وسلوالو ځواکونو د دغو حملو د شنډولو او ناکامولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. ښاغلی صدیقي وایي چې ډېر ژر وسلوال مخالفین لمنځ ایوړل شي.
با تاسف که برای بدداری از حمله های دشمن در نقاط مختلف ولایت غزنی و در چند مورد در حداقل 6 یا 7 مورد است که اطلاعات نزد ما، تلاش ما همیست که پاسخ نیروی امنیتی افغانستان قوی باشه مثل در هر جایی که بوده. یک نقطه ازی در ولسوالی گیروز که امروز صبح ساعت 6:30 بالای پسته های پلیس ملی اینا دست به حمله زدن. طبعا در گیری ها هنوز هم وقفه ای جریان داره. جوهای ما در ولسوالی تلاش کردن که حمله دشمن عقب بزنن.
بله، د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې ورستی معلومات شریکول ویل کیږي چې نن د نیمې شپې شاوخوا 2 بجې وسلوالو طالبانو دغه حمله پیل کړی دي. ل دې سره په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال او ځینې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې اوس په خار کې نسبتا وضعیت نورمال شوی دی. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو د اب بند او گزرګه په سیمه کې د وسایلو د تګ راتک پول الوزولی وو چې لامل یې خلک د ستونزو سره مخ او لارې بندې وي. ویل کیږي چې تیر شپه په همدغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې د چاودیدونکو موادو ډک ځانمرګ موټر بمبار کړی او پکې شاوخوا 14 مخالفین هم وژل شوي دي. افغان حکومت داسې مهال په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو خبر ورکوي چې څه باندې 2 اونۍ وړاندې کندوز د ډیرو ورته پیښو شاهد و چې له 2 اونۍ وروسته نن سهار د افغان پوځ چارواکو تایید کړه چې د کندوز ښار د وسلوالو مخالفانو څخه پاک شوی دی. په همدې حال کې غزنی وخت ناوخت له دې وړاندې هم د امنیتي پیښو شاهد و. ویل کیږي چې د غزنی ځینې سیمې او ځینې ولسوالۍ لکه ګیرو، ناوه او بند او داسې نورې سیمې د ډېر وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو سره دي. خو دا چې اوس وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین په دې توانېدلې دي چې تر غزنی ښاره پورې ورسیږي او په غزنی کې ښار کې په امنیتي پوستو باندې مخامخ حمله وکړي، دا یو سوال دی چې وروستیو نامنیو په ډیرېدو سره نسبتا غزنی ولایت هم غځېدلی دي، او په وخت سره به امنیتي چارواکي ځواب وایي او ممکن ډېر زر دوی وروستي جزئیات بیا رسنیو سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدرانو چې د غزنی د وروستي وضعیت اړه البته د افغانستان د کورونو چارو د وزارت د ویان له قوله معلومات راکول. د کورونو چارو د وزارت ویان دوی چې په غزنی باندې وسلوالو طالبانو شپږ لوی حمله کړې دي. دوی په وینا امنیتي ځواکونو د طالبانو حمله ناکامه کړې دي، خو راپورونه وایي چې لا هم خال جګړې شته. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په دې خپرونه او راتلونکو خپرونو کې د غزنی په باب هر تازه خبر چې لاسته راځي له تاسو سره شریک کړو. اوس د وی بلې جګړې په ارتباط د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 وسلوال سخت دریځې وژل شوي دي. په عین وخت کې وسلوالو سخت دریځو د شاولي کوټ پر ولسوالۍ هم حمله کړې، خو چارواکي ادعا کوي چې 12 وسلوال طالبان په دې ولسوالۍ کې وژلي دي. له بلې خوا طالبان ادعا کوي چې د غورک امنیت قومندان یې نیولې، خو چارواکي دا خبره تاییدوي چې د طالبانو لاسته یوازې 4 پوستې لوېدلې، نه امنیت قومندانې. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د پولیسو بیان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غوړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د دوهمې ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو دوو ورځو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د دورانی په خبره په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوي شوی او 12 وسلوال طالبان وژل شوي.
غورک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پرونو راهیسې تقریبا 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د شاول کوټ ول سوالې په تصویري عملیاتو کې 200 سوال مخالفه جن وژل شي چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګو نه راوښته اواز دې خساره منځوي دي او دې ته زیان اوښته وي.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غوړق امنیه کمانډانې نیولې خو چارواکي اواز دې څلور پوسټو د سکو تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولی کوټ ولسوالۍ د حمله څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوربا ولسوالۍ حمله کړې و چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وجل کې دوه او ټپ کې دوه پای ته ورسېده.
د کندز په اړه هم راپور لرو. دغه ښار چې دوی ونې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وو اوس تصفیه شوی، خو ښار رنګ دی، هم د خلکو کورونه هم دولتي ودانۍ نړېدلې دي. په دې اړه به هم د خبرونې په لړ کې د ازادي راډیو د خبریال راپور واورې. دغه راز د افغانستان د اجرایي رئیس د څرګندونو جزئیات در اورو چې وای که پاکستان صداقت وشي نو کولی شي له افغانستان سره په سوله کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د وی پاڼې پته ده. د افغانستان اجرایی ریاست وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي نو لومړی باید پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه او هیله څرګنده کړه چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. نواز شریف د شنبې په ورځ وویل پاکستان چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي. اجمل تورمان د عبدالله د څرګندونو جزئیات اوري. تورمان صاحب،
د افغان حکومت بلې مننه سروان صاحب. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریځ روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان وسلوالو طالبانو سره د خپل مرستو په قطع کولو سره عملی ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع ما ایست که
دی وخه خبره ده. خو په عمل کې زموږ توقع ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتب وګټور دي. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي، هغوی بیا د لویو عملیاتو توان هم نه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روسیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوې دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم تیره ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې ویل چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبري د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مریخ ارګوټي کې وشوي، خو د خبرو دوهم پړاو چټاکل شوی او د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي. د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړین د خبر په خپرېدلو سره وځنډیدي. په ورته وخت کې شمیر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به کله هم په عمل کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم کار تر سره نه کړي او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې په دې اړه امریکا ته د نوموړي د سفر په هدف یو تبلیغاتي کمپاین دی. د چارو کارپو حاجی سید داوود:
زه فکر کوم چې یوازینی لار د بریالیتوب د دې پروسې هغه دا ده چې پاکستان، امریکا، عربستان سعودي او چین دغه وادونو چې دا کار شروع کړی دی، دوی ته د افغانستان دولت ته یو ډول ضمانت ورکړي او وروسته دا غیر نتي مذاکراتو ته لاره ورشي.
تر دې د مخ د ترکمنستان ولسمشر هم افغانستان ته خپل سفر پر مهال ویلي ول چې هیواد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دی. د پاکستاني چارواکو لخوا یو ځل بیا د خبرو او مذاکراتو میسته د وسلوالو طالبانو د کینولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د غډلې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپل حملو ته زور ورکړی دی. پینځلس ورځې مخکې د غډلې کندوز ښار هم ونیو چې بیا بیرته د افغان ځواکونو لاسته ولوېدو او دغه شان سرپل، ننګرهار، بدخشان، فاریاب او اوس غزنی ته هم خپل وسلوال فعالیتونه غځولي دي. خو حکومت او په افغانستان کې شمیر سیاسي بنسټونه د انتقاد په ګوته پاکستان ته نیسي او وایي چې طالبان ډیره په همدغه هیواد کې تجهیز او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږل کیږي. اجمل تورمن، آزادې رادیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
تاسو اوس آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د کندز شهر د دې دوه اونۍ کېږي چې د کندز شهر د دې له دوه اونۍ وروسته آرام شوی دی او له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی، خو دوکانونه سوځیدلي، حکومتي او ولسی ودانۍ نړیدلي، د ژوند ټولې چارې لا هم تقریبا پکې په ټپه ولاړې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د جګړې په لړ کې له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو، ځکه په ښار کې دوکانونه بند وو، د څښاک اوبه، ډوډۍ او نور ضروري شیان نه موندل کېدل. دوی اوس خوشحالي څرګندوي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې ښار له طالبانو سفیکری. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ښار ته بي ځای شوي خلک د راستنېدو په حال کې دي. د کندز ښار دوه اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې په ډګر تبدیل شوی وو. د جګړې له کبله په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه، سوځېدلي موټرونه، وران شوي کورونه او له کثافاتو ډک لختي په سترګو کېږي. دغه ښار پوره 14 ورځې د جګړې شاهد وو. دغه جګړې خلک سخت ویرولي دي. همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده. د کندز ښار اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه ډېر پاندېښنه دي. د کندز ښار مرکزي چوک سره د دې ښار څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په دا تیرو 15 ورځو کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ ولو. دومره کده تمرین کو د درې ورځې باور کو کومه دوغونه ډوډۍ په سترګو لیدل دي. او اوس موږ ډېر خوشاله یاست چې موږ حکومتي ځواکونه راغلل، ښار یې بېرته ونیو، ښار تصفیه شو. یو تن د دو خوانه او ډېر خوانه خدای د دو ته نورم توفیق ورکړي چې امن راشي.
مشکلات نه، ښار بې امنیتي بود، ښار فقط هیڅ کسی نه بود، جنگ بود، مردم زیر جنگ بود. میبینین دوکانا سوخت.
د کندز ولایت د سیمه ییزو چارواکو د خبرو پر بنسټ افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دې ښار ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي. خو لا هم په دې ولایت کې ملکي خلکو عادي ژوند نه دی پیل کړی، ځکه لا هم په دې ښار کې ټول دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې دوکانونه خلاص شوي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي باید دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي خپل نظر داسې څرګند کړ:
هیله لرم چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه پیل کړي او مخالفین له ساحې نه لرې کړي. کله چې طالبانو ښار ته راغلی و، په ښار کې ډېر جګړه و، دودی نه پیدا کېده، اوبه نه پیدا کېده. اوس هم وضعیت لږ ښه نه ده، په دې خاطر چې اوس هم اکثر دوکانونه بند ده، نانوایګانې بندې دي، دودې نه پیدا کېږي، ډېر په سختي پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم، همدارنګه د څښاک اوبو سیستم فعال کړي، څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د کارپوهانو په وینا که مرکزي دولت او د کندز سیمه ییز چارواکي غواړي په دې ولایت کې تلپاتې امنیت ټینګ شي، نو د کندز ښار له تصفیه وروسته خپل تصفیهي عملیات د نوموړي ولایت ګلتېپې سیمې ته، د چهاردرې ولسوالۍ ته، همدارنګه د دې ولایت هغو ولسوالیو ته وغځوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي، څو د کندز ولایت د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د هلمند چارواکي وایي د ای سی ټی ډی مؤسسې لخوا د هلمند د روغتیا ریاست ته 2 کاله پرله پسې بې کیفیته درمل ورکړی شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
د هلمند عامې روغتیا د بررسي مسؤول ډاکټر اشرف ندري وایي د ای سی ټی ډی یا د افغانستان د روزنیز پراختیا مؤسسې په تیرو 2 کلونو کې د دې ولایت 2 اویا دولتي کلینیکونو ته بې کیفیته دوا ورکړې ده. ندري چې په یو خبره ناسته کې خبرې کولې اول دغه موسسې درمل دغه قرارداد سره چې د هلمند عامې روغتیا د ریاست سره سوي د سر نه خوري، او داسې ښکاري چې په تیرو 2 کلونو کې په دې برخه کې پراخ فساد شوی دی. او په ملیونونو افغانۍ د ای سی ټی ډی د موسسې د مسؤلینو لخوا حیف او مایل سوي دي.
ملاحظات سوي چې راشه درشه به سوي د ځینو شرکتو او د مسؤلینو د ای سی ټی ډی د مرکزي دفتر تر مابین به مالي چمیشه مرده اندېښنې د مرکزي دفتر سره هم شریک کړي دي. دوی تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ عمل نه دی کړی او هیڅ مسؤلیت دوی نه دی قبول کړی په دې اړه. نو طبعا داسې معلومیږي لکه دا شرکتونه چې مستقیم د ای سی ټی ډی د مرکزي دفتر د مسؤلینو وي یا د هغوی سره کم شراکت یا تړاو لري په تجارتي برخه. دا چې هیڅ راز قانوني سند په دې مابین کې وجود نه لري طبعا دلته د سوال خبره ده، د پوښتنې خبره ده چې ولې دا سوي دي.
ډاکټر اشرف نادری وویل که څوم دوی داسې لابراتوار نه لري چې د درملو اصلي کیفیت معلوم کړي، خو د ای سی ټی ډی موسسې سره هغه تایید پاڼې یا سرټیفیکټونه وجود نه لري چې د درملو کیفیت پکې ذکر شوی دی. هغه وویل د دوی معلومات او د خلکو شکایتونه ښیي چې د ټیټ کیفیت سره سره اکثر کلینیکونو ته کافي درمل هم نه دي رسولي. نادری زیاته کړه دغه بې کیفیت درملو د ګڼ شمېر خلکو روغتیا ته هم زیان رسولی دی.
په هر کلینیک کې څومره دوا پکاريږي د ضرورت په اساس باندې دوی باید دوا حمل ته ورسوي. چې مته سپانه دا اوس تاسو ویني په ځینې کلینیکو کې راپورونه واخلي د دوا کمښت دا اوس هم موجود دی، دا اوس برحاله موجود دی او وجود لري چې دا د دوا کمښت د ادارې د مربوطه ادارې سوف دا د سبب سوی چې اکثره خدمات خام سره مخ کیږي. کله چې کیفیت ونه لري تا باندې مریض جوړیږي نه، چې جوړ نه سنور ناروغي په دې مریض کې پیدا کیږي.
ندری وای که څه هم نه پوهیږي چې یادې ادارې خپل دوا د کوم هیواد او کمپنۍ څخه اخیستل، خداسي خدا چې د ای سی ټی ډی موسسې فارماسیس پاکستاني دی نو فکر کوي چې د پاکستاني کمپنیو درمل به اخیستوي. د افغانستان د روسنیز پراختیا د موسسې یا ای سی ټی ډی مسؤل ډاکټر شاهزاده حلیم منی چې په درملو کې به د ټیټ کیفیت دوا وي، هغه زدي رټول د هغه مشهور کمپنیو درمل اخیستل چې د امروختیا د وزارت سره قرارداد لري. ای سی ټی
کومه دوا اخلي د هغو کمپنیو دوا اخلي کوم چې د امروختیا د وزارت اجازه اخیسته ده او فکر کوم هغه دواوی چې دا کمپنی جوړوي یا یې واردوي د کوالټی د کنټرول یا د کیفیت د کنټرول مسؤلیت د دوامې رخصت د وزارت دی. او داسې دواوی فکر کوم شاید نه وي کې چې هغه د عامې رخصت د وزارت د دواوی چارو د مسؤلینو بیل اجازه افغانستان ته وارد شوي وي. کېدای شي په کیفیت کې فرق وي که دا وګورم وی هیڅ کې په نګان په پټیټا کیفیت باندې ټیټا کوالټی هم دا وای به وي.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست د برسي د ډلې مندني شي چې په قراردادونو کې د درملو بیچ نمبر د درملو پر کارتنونو د لیکل سوی بیچ نمبر سره فرق کوي. د افغانستان د روزنیز پراختیا د موسسې مسؤلین هم دغه فرق مني، خو د هغه د صاحب مسولیت د روغتیا د وزارت پر مسوی پر عمومي ادارې ورچوي. محمد علي استایم د زادې رادیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې
د خبرونه په اونۍ کې دوه ځلې په لا آزادی رادیو څخه اوریدای شي. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسو اتل شمیرې لاري مو راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ لیکلي د طالبانو نوې مشر هم د سولې په خبرو کې صادق نه دی، یو بل بهانه کوي د سولې نیت نه لري. عبدالمجید له خوست څخه لیکلي د پاکستان څخه د مرستې غوښتل لس کال وړاندې شوي چې هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې ده. له نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی باید پاکستان پخوانی کړي ژمنې عملي کړي ترڅو د پاکستان صداقت ثابت شي. د ژمنو تکرارول او عملي همکاري نه کول د پاکستان حیثیت ته زیان رسوي او د افغانانو په وړاندې سپکاوی دی. ولی جان له غزنی څخه لیکلی دی وایي په غزنی کې د جګړې له کبله دوکانونه بند دي او خلک سخت تشویش لري. غلام سرور لیکلی دی چې په کندوز کې د امنیت له راتګ څخه ډیر خوشاله دی او له امنیتي ځواکونو غواړي چې ټول کندوز ولایت تصفیه کړي.
حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې له حکومت ته هیله لري چې د کندوز له بې ځایه شویو او هغو کسانو سره مرسته وکړي چې کورونه یې په جګړه کې د وسلوالو طالبانو له لورې سوځول شوي او یا هم ویجاړ شوي دي. نور علی نور هم له کندوز څخه لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د دوی له کوره د سنګر په توګه کار اخیست او ځکه هم ویجاړ شوی دی. یو بل اوریدونکی حیات الله وحدت له غزنی لیکلی دی چې په غزنی کې دولت پر ځینو پوستو باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او له همدې کبله په غزنی ښار کې خلک ناکراره او اندېښمن دي. دا هغه پیغامونه وو چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو ازادۍ راډیو ته راستولو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیزی لړۍ لرو ډراما او د ښځو پروګرام نیمه لړۍ، خو اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. نوریاس نوري هم سټوډیو ته راغلی چې د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی ښار پر څو امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي نن خبر اعلان ته وویل چې اوس هم پر دغو پوستو جګړه روانه ده او که اړتیا وي د پشاتم وولو لپاره به له بهرنیو ځواکونو مرسته وغواړي. یو نمایه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکي وژل په کلکه وغندل. د کندهار د چارواکو په وینا د یو نمایه یوه ښځینه کارکوونکې د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې که څه هم د کندوز د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د کندوز د امنیت تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت له درې سوه ډېرو اوسیدونکو د خپل ولایت د دفاع لپاره وسلې ترلاسه کړې. د بادغیس سرپرست والي قمر الدین شکیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو له حکومتي مسؤولانو سره په همغږۍ دغه اقدام کړی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځان وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. د ترکیې له یوې تلویزیوني شبکې سره داود اوغلو په مرکه کې وویل چې څېړونکي د ډي این ای ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي، که څه هم موسکو ادعا کوي چې د یاغیانو په وړاندې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د واشنگتن پوست خبریال جیسن رضایان محکوم کړی دی. د قرغزستان له وزندان څخه د بندیانو د تیښتې په جریان کې درې ساعتونکي وژل شوي او څلور بندیان ورک دي.
تاسې زموږ غږ آزادۍ راډیو اورئ. وسم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري ټاکل شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د کابل شهر په بادام باغ کې یو کرنیز جشن او نړیوال نندارتون جوړ شي. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې په دې نندارتون کې به د افغانستان د څلور دیش ولایتونو څخه کرنیز محصولات، لاسي صنایع او کورنی شرکتونه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د شغلی راشد په خبره په دغه نندارتون او کرنیز جشن کې به یو سل پنځه پنځوس کورنی او نړیوال شرکتونه او اولس د شدو د لاسي صنایعو تولیدي موسې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د دې نندارتون هدف د تولیدونکو او سوداګرو ترمنځ د اړیکو ټینګول دي. د بغلان ولایت د نساجي فابریکې مسؤلین وایي که حکومت د دوی له تولیداتو څخه ګټه واخلي، له یو لوري به د دوی تولیدات ډیر شي، له بل لوري به په سلګونو افغانان پر دندو وګمارل شي. د دې فابریکې مشر غلام قادر ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مخکې د افغانستان وسلوال پوځ د دې فابریکې سره د پوځ د البسو قراردادونه درلودل چې په اوس وختو کې دغه قراردادونه لغوه شوي دي. ښاغلی غلام قادر له حکومت څخه وغوښتل چې حکومتي ادارې دې ته وهڅوي چې د افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. د کاپیسا د تګابل وسولې بڼوال وایي چې د تیر کال په پرتله د تورې میوې یا لبخارا حاصلات ډیر شوي دي. دوی وایي سره لدی چې دولت له دوی سره د تورې میوې د حاصلات په برخه کې همکاري نه ده کړې، خو د دوی د حلزل لقبله د دغه میوه په حاصلات کې ډیر والی راغلی. د دې وسولې یو بڼوال قلندر شاه ازادي رادیو ته ویل چې باید د تورې میوې یا لبخارا د بازار موندنې په برخه کې حکومت له دوی سره خپل حلزل ونسپموي. دوی وایي کچیر حکومت د دغه میوې لپاره د بازار موندنې په برخه کې همکاري وکړي، نو د دوی میوه به لدی نوري هم ښه حاصلات ولري. اوس یو من تور میوه په شاوخوا 300 افغانۍ کېږي چې تیر کال بیا د قیمت دوه چنده وو. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستاني کلدار 14 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیزي لړۍ لرو. یو کله زر ژغونه ډراما او د میرمنو خبرونه نیمه نړۍ.
یو کله زر غغونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد پوسو چې د لاور خان د خپل مطلب د پاره پیسې په پور ورکړي وي. اوس راځي واورو دا ډله چې په غیر قانوني ډول بهر ته روانه شوي چیرې رسیږي او څه ورپېښېږي.
زر زر راځي ماشومان مخې کې در واخلې چې ځنګل زناور مو راګیر دي کې شابه زر راځي.
رحمن غوږونه خو اورېدل کېږي. زه خو ډېر سخت ډارېږم، دا څومره بې سره او بې پایه ځنګل دی.
دجار خدای وروره کوم اوس کوم ځناور گیر کې د خلاصون لار بوم نشته. څومره ډېر ساړه دي دی نه چې دومره ډېرې خبرې کوي له قدم هم راغټ کوي. او ډېرې خبرې مه کوئ چې ځناور اکثره په غږ پسې ځي، د بدن په بوی پسې لاړ نه شي. سمه ده، غږ به نه کوو. خو علم ګله یاره، تا موږ ته د دې لارو پاک لی څه هم نه وو ویلي چې دومره خطرناک او اوږدې لارې به په پښو ووهو. تاسو خپل عقل نه لرئ؟ ما خو نه درته ویلي چې په تیاره کې بوزم.
هله
ورشئ، هله څه ته ګورئ؟ وی ژغورئ لیوی مخه نیولې ده. لیوان خو په ډله برید کوي، اسینه چې منګه برې خیر خیر کړي. هله ول خلاصې کوي، زر ورشئ.
ته ولې مختره ورځې؟ هله مګله اوف، زما خو لا یخ لاسونه درد کوي.
زه در پسې درځم.
وصله
دې وچو کاڼو نه کمار را پسې را ونه وځي. هله ورشئ.
عزیزه راکه غټانګ راکه وخله دبل ډانګې زه راخلم. دلې وخو ما پسې تولېږي.
خاورې دیشي لیوانه یې کړم.
نازی لورې، ولې داسې بې حوصلې شوې؟ زه بچی، ته کالي ومینځه، اوبه زه تودوم.
نه بیبي ترورې، جامې دومره نه دي او تم ښه نه یې. زمري ته وایم ورته ودرېږي او لرګي ور واچوي.
زمری د کلا مخکې و، زه به ورته غږ کوم.
هو، مخکې د ماشومانو سره غږ و.
زمریا زویا، وا زمریا، راځه زویا کور ته چې په کار مې.
زه ځم حشمته، زما پر ځای عبید ونیسه.
څه دې ویل مورې؟ زمریا، تا تر اوسه خپل کمیس نه دی اغوستی. ناروغه به شې، په یو زیر پیرانی کې ګرځې.
مورې، کرکټ مو کوو خو بیا وایي چې جامې دې خیرنې کړې.
ښه ښه، ولاکه ملامت شي. ورشه سماوات ته ورورو یو یو لرګی ور واچوه چې بیا مړ نه شي. ورز لاړه
مورې کله دومره مات لرګیشته دا خو
هغه تبر واخله لګ مات کا
زه کله لرګی ماته واشم کاش می ګل ماما تر نو تلای ټول کارونه په ما کوي
زویا په زخمونه می مالګې نو دروړه وا کاش که زما خبره منلې وای څه غم به می وو تیره شپه تر سهاره می ګډوډ خوبونه ولیدل
وای بیبی ترورې هغه مرتبهنونو باندې به مر راغلی وي
هو لورې همدې لپاره راغلم ټول مرتبانونه به پسخانې ته یوسم
تبر چیرته ده دا دی پیدا مې که
پام کوه چې ځان ژوبل نه کې بیبی ترورې ملنګ څه ویل چې سهار وخته راغلی و
هو رښتیا خبره مې پاتې شوه ما فکر وکړ چې د ګل ماما د احوال به یې راوړی وي خو هغه مربا او اچار پسې راغلی و
وی نو ته خو یې بیا وانخیستل
د هغه پاو نیم پاو په کار نه و لورې ویل یار څومره مربا او اچار چې جوړوئ په ما یې خرڅ کوي
وی نو تا بیا ورته څه ویل
ما څه ورته ونه ویل بچی ما ویل ودرېږه چې ته څه پکې وایې او که پخه به یې واخلي خو دا به ډېره ښه وي د دروازې د ډېر ټک ټک نه به بېغمه شو بچی
ترورې دا خبره خو ماته هم ښه ښکاري وی دا څنګه دوړې راوالوتې
الا نازی لورې
خانو ستا تر اوسه زړه ته نه لوېدل
نه اوس چې تا وویل یقین مې راغی خو ګوره ټوکې خو به نه کوې
نه ټوکې به ویلې کوم داسې ښکاري چې د احمد رور مې بخت خلاص شوی څنګه غلی شوې پلوشې
ته رښتیا راباندې وایې ما ته دا خبره عجیبه ښکاري نو احمد په رښتیا خپله کوژدنه خوشې کوي
هو کله چې خسر ولور پرې زیات کړ احمد لالا مې هم ضد وکړ چې زه یې هم لور نه غواړم
اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی نو زما نوم یې بیا ولې یادوو ګلالۍ اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی نو زما نوم یې بیا ولې یادوو ګلالۍ
خو همدا ته به یې خوښه شوې یې که نه اوس ډېر چرتونه مه وهه
ګلالۍ له دې خبرو چې بیخي تېر شو ښه دی زما نازنینې ته خوا بدېږي د هغې کمبخت څه ګناه وه
مور او پلار مې ډېر کوښښ وکړه چې احمد لالا له دې خبرې تېر شي وی نه منل خدا خبرې پرېږده اوس دا ووایه چې که په مرکه در شو لالا مې منې که نه
غلی شه زه څه پوهېږم
خو څه پر دې خبرې چرت وهې چې د لالا مې یو لاس نشته
نه مور او پلار به مې څه ووایې نه پوهېږم
کور کې هم پر همدې خبرې چرت وهې چې سید کاکا به څه ووایې
چې لاس یې نشته دا خو عیب نه دی
خو ځینو خلکو ته خو دا ډېر لوی عیب ښکاري حق قدیر کاکا خو ولور ځکه دوه برابره کړ وای هغه دې ګل پرې او نازنین هم راغللې
ګلالۍ نازنینه څنګه خړه پړه ده بیچاره
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ګل پرې منګاړې زه ډکوه چې ځو دا ګودر دې دوی ته پاتې وي
نازنینې دومره غوسه مه کوه ولې به ګودر موږ ته پاتې وي
نازنینې صبر زه دا منګی لږ ومینځم
خیر دی مه په قهر کېږه د دې جنکیو څه ګناه ده په دوی دې غوسه مه سړوه
څه وکړم نو لاسونه یې ښکل کړم هغه دې یو سلام ور مې که
نازنینې خور که زه پوهېږم چې زما د پلوشې په لیدو خفه شوې
نه زه تاسې څه کوم خفه نه یم څه خبره ده
راځه ګلالۍ وایم چې ځو
زه نه وایم چې پاتې شئ ځئ ورکه شئ
دا ښه کار نه دی نازنینې هر څه که کېږي د خپل پلار د لاسه به دې کېږي
نازنینې دا څه کوې
ولې مې په زخمونو مالګې اچوئ احمد ویلي چې پلوشه راته وغواړئ
دی که د پلوشې او ګلالۍ څه ګناه ده خور کوي خدای ته صبر وکړه که د پلار هغوی باندې دومره ظلم نه وای کړی نن به تا باندې هم دا ظلم نه وای شوی
کاشکې به پلار ته چا خبرې اورېدلی
همدلته د دیورو شاته خپله ستوماني وباسئ تر هغې به موټر هم راشي
راځه عزیزه دې تیګې ته به ډډه ووهو ډېر خفګان مه کوه
خلک مې سترګونه لرې کېږي، له هغه بیچاره سره به څه شوي وي؟
کره خبره ده چې څه به ورسره شوي وي. زخمي مو د هماغه ځناورو په خوله کې پرېښود.
تر ډېره ځایه چې مای د چغو غږ اورېده
مې یادوه عزیزه وروره، زړه مې له دنیا بد شو. نه پوهېږم چې موږ سره به څه وشي.
والله خدای مو دې له بلاونه وساتي.
خدای مو دې نه شرموي. ډېرو راته وویل چې مه ځئ، خو د چا مې ونه منله.
او ګل ماما ده، شپې مو ډېرې وتې، کورنۍ به مو د ټېلیفونونو په تمه ناستې وي، او موږ لا په دښتو او ځنګلونو کې سرګردان ګرځو.
د اروپا په سفر چې وځئ، یا د کور غم مه کوئ. هغوی فکر کوي چې دوی په مزو چرچو سر دي، او موږ یې هېر کړي یو.
کور کې مې نارینه هم نشته. یو لس کلن وراره ته مې د ښځو ډک کور ور پاتې شو.
اوس اوبه د ورخه تېرې دي، خو خدای دې وکړي چې ژوندې ورسېږو.
خدای دې خیر کړي، خو په دې سړي مې هېڅ اعتبار نشته عزیزه.
هله تیار شو، هله هله، لکه چې موټر را ورسېد. بیړه وکړئ، بیړه وکړئ، شاباش، له موټره پاتې نه شئ. ګورئ موټر چاته نه ودرېږي. ښه
یو خو تا ټوله لار پختر نولې ونی کړو.
غله شه عزیزه، ګورې که نه همدلته به دې پرېږدي.
همداسې بېرحمه انسان خو دی.
هله زر شئ، زر شئ، همدا آخري موټر دی، نور د موټر لاره نه ده پاتې.
خدایه بیا به مو سا بندې شي.
وروره د موټر سر ته ور تېر شه، نور هم کسان پاتې دي.
نور نو چېرته لاړ شم؟ د پښې ځای هم نشته.
شور مه کوئ، هلی ماشومان مخې کې ونیسئ، دومره ځای نیسه چې هغوی مودرېږي، که نه نه هر څوک چې پاتې شو پاتې به وي.
عزیزه دا څنګه کار وشو؟ خو ورشه د علمګل سره د مخ سیټ کې دوه کسه کینی.
دا دې کوزیږي.
نه 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 نه، ما سره دلته ځای نشته. حرکت کو، حرکت وکړه.
صبر وکړه، موټر ودروه.
علمګله صبر وکړه، علمګله عزیز پاتې شو.
درنو اوریدونکو، تاسو کله دا فکر کړی چې قاچاقبر ولې هغه کسان چې غواړي بوزي ورته وایي چې د خپل تک په اکله به هیڅ چا ته څه نه وایست؟ په دې اکله خپل نظر را سره شریک کړئ. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ. نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه،
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې په میرمنو کې د سایکوزیس یا لیونتو په ناروغي خبرې کوو چې څنګه میرمنې په دې ناروغي اخته کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او کورنۍ له هو کسانو سره چې په دې ناروغي اخته کیږي څه باید وکړي. نننۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د سایکوزیس په ناروغۍ اخته د سوریا خبرې اوریدئ چې څه موده وړاندې ورته د کورني تاوتریخوالي له امله دا مرض پیدا شوی دی. اوس په صحت رواني روغتون کې بستر ده. دا میرمن چې له لوګر ولایت نه دې روغتون ته راوړل شوې ده، نوی پیدا شوی ماشوم هم لري.
نوموړی میرمنې خپل فکری تمرکز له لاسه ورکړی وو او پرتی ویلې. د سوریا مور د خپلې لور د ناروغۍ په اړه وایي چې لورې په واړه سن کې واده شوه، خو سرګنۍ ورسره څه موده ښه وه، خو وروسته یې ورسره ناوړه چلند کاوه چې په نتیجه کې لور په دې ناروغۍ اخته شوه.
ډیره وړه وه، ډیر خوازګاران یې لرل، مجبوره شوه واده مې کړه. کله چې واده شوه دوه درې میاشتې خو سرګنۍ ورسره ښه وه، چې دیګ به یې کاوه په پټه به یې دیګ ته مالګه وراچوله، ډیر جنګ به یې ورسره کوه. اوس د لس ورځو ماشوم لري، کله چې ماشوم یې په نس و هغه وخت یې هم ورسره ډیر جنګ کوه. مخکې له ولادت نه لږ ښه شوی وه، کله چې ماشوم پیدا شو مرض یې بیخي ډیر شو، ډیره زیاته یې وهلې وه، حتی په لرګي یې پر سر وهلې وه. خو درې ورځې شوي چې دلته مو راویستلې ده، تر اوسه پکې کوم تغییر نه دی راغلی. ماشوم یې له خاوند سره دی، ډیره زیاته ورته خفه یم، غیر ارادي حرکات کوي. له ولادت نه وروسته یې بیا حالت خراب شو او مرض یې ډیر شو.
ځینې کورنۍ داسې وي چې کله یوه میرمن روغه وي نو باید دوی خدمت وکړي، او که ناروغه شوه نو بیا یې په پلار کینوي او د تداوي غمې نه خوري. سوریا سره هم همداسې شوي، خو سرګنۍ د ناروغۍ په حالت کې پلار کار راوستې او ورته ویلي دي چې هر وخت ښه شوه بیا یې بیایو. د سوریا مور وایي لورې څو وارې خپل ډاکټر ته بیولې ده، او خاوند یې وایي هر وخت چې روغه شوه بیا زما میرمن ده.
کله چې لومړی ځل ناروغه شوه ما خپله ډاکټر ته یووړه، دوهم ځل یې بیا غوښتې وه. ما یې خاوند ته وویل چې راشه او میرمن دې ډاکټر ته بوزه، ویل یې زه بیکار نه لرم او ډاکټر ته یې نه بیایم. دا یې درېیم ځل دی چې دلته مې ډاکټر ته راوستې ده. خاوند یې وایي زه پیسې نه لرم، تاسو یې تداوي وکړئ، هر وخت چې ښه شوه بیا یې زه کور ته راولم.
نیلم چې اوس په روغتون کې بستر ده څلور ماشومان لري، درې کاله کېږي چې دا ناروغي ورته پیدا شوې ده. نوموړی وایي خاوند یې ډیر ظلم پی کوي، دا کله کله غیبي اوازونه اوري او ځینې وختونه دومره غوسه شي چې په ځان خولې لګوي او حتی خپل وړوکی ماشوم هم وهي.
خاوند مې ډیره زیاته وهلم، کورنۍ مو ډیره لویه وه، ډیر کار به و. کله به چې رانه کوم کار پاتې شو نو وهلم به یې چې ته له ضد نه کار نه کوې، ویښتان به یې راته کش کول. اوس ډیره ناروغه یم، په تیاره کې مې ډیر زړه په تنګیږي. یو نیم کلن زوی مې دی، بیګا مې مور راته راوسته، ډیر مې ووهه، اوس ناروغ دی. هېڅ په ځان نه پوهېږم، خپل ویښتان شکوم، په ځان خولې لګوم. پرون راباندې حمله راغلې وه، اتاق کې مې له ټولو سره جنگ وکړ او ډاکټران مې هم ووهل.
د خاکی جبار ولسوالۍ یو اوسیدونکي وایي خاوند مسافر دی او لیورونه یې ورسره ډیره بدربیه کوي، نو دومره یې رواني حالت خراب شوی و چې د لیونتوب تر سرحده رسیدلې وه، او داسې کارونه به یې کول چې اوس ورته حیرانه ده. خو دا چې اوس تداوي شوی نو ډیره خوشحاله معلومېده. دا چې څه ظلمونه پې تیر شوي و دا راته کیسه کوي.
دم بسندره به می بوله سرګنی بعد را سره کول وځه وي وبود نه ستزان د یو پیدا کا سرګنی مې راته له وستغه وچ کې خبر وچ کده موږ د سا وبو مې چې ځان ته سا پیدا کا ما ورته له څخه از ما میړه خود مر واس نه لري په سعودي کې د زب سال کوم کم چې مې چی غ کړه چی غ چی غ میړه مر راته راغې تی لرګا راته خو غپا 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 د سې وتر به ولم ما سره د سې بعد نه مې کوي خو سر به مې ان خلیم را باندې ولګولې زوړ بډا خو سر مدا هغه په کونټي لګول او ویلې ملزم مریضه مې بیمار یم وې تر اوره ستاره پیریانو بس مخلې به خسر بس پنګری خسر مې وداسې په دغه خلو را ولګولا دا ګوره خپل ما شومان مې د سې باید سیګي سره وینې سما دا زړه ټول په غوې تاس کمی ته زور په زور چې غوړ تا وایم چې کومه کوم زخم زکه ولا مرسته به چې غوړ تا وایم او وړه خای زو مې یو کلاندا په غوسه سم سپېډ ورکوم وس شه په خانی ته راغلې مو زیات مخې درک کرو غسمه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. په صحت رواني روغتون کې ډاکټر ایمل صافی د سایکوزیس یا لیونتوب په اړه معلومات راکوي.
سایکوزیس یا سایکوټیک اختلالات چې تحت لفظي معنی یا لغوي معنی چې د جنون په نام باندې دي او په عام تعریف کې غواړم چې ډېر ساده شکل وي مدا خپل د روان ساختمان یا ساختار چې کوم دی د مختلفو برخو نه تشکل پیدا کړی دی چې دغه جملې نه تفکر دی یا فکر کول دي دغه ټول مسایل چې کوم یو دي د تفکر د قومندې لاندې په یو سازماني شکل یا یو ګروپي شکل باندې عمل کوي اما کله چې یو شخص په سایکوټیک اختلالاتو باندې اخته کیږي یا د جنون یا د لیونتوب په ناروغۍ اخته کیږي د دې مرکزي هسته د اختلال په تفکر یا فکر کې ده کله چې فکر مختل شي فکر خراب شي هر څه په خپل سر کار کوي مثلا کله چې فکر خراب شي ناروغ ته باطلې عقیدې پیدا کیږي مثلا وایي چې ما خپل مور وژني ما ته توتیه جوړي یعنی دا د شک کولو هزیان دی په خپل خبره ولاړي څومره منطقي دلایل ته ناروغ نه مني او یا دا دی چې شخص یو ډېر وادي غریب فقیر سړی دی خدای وایي چې زه یو پاچا سړی یم زه قدرت والا یم هم د لقب په لحاظ هم استعداد په لحاظ هم د پیسو په لحاظ باندې هل هغه چې داسې نه دی باطلې عقیدې هغه څه چې باطل دی حق نه دی داسې عقاید دي ناروغ ته پیدا کیږي چې منطقي دلایل هغه اصلاح کولی نشي چې دغه ټول سره لاس یوځای کړي موږ وایو چې ناروغ مصاب په سایکوتیک اختلال دی د شدیدو اختلالاتو جملې نه دی او ډېر زیات مشکلات رامنځته کولی شي
ښاغلی ساپی همدار زیاتوي څېړنې ښیي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس په نارینه او ښځینهو کې برابر دی خو میرمنې د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې میرمنې ژر ډاکټر ته نه بیول کېږي نو ځکه د ښځینه مراجعینو شمیر کم دی
د تحقیقاتو څېړنو په اساس رای اختلال په دواړه جنسونه مساویانه مساب کولی شي یعنی مساوي توګه مساب کیږي اما خوشبختانه خوشبختانه چې د ښځو کې انځار نسبت سړو ته ښه دی د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي دا چې څه یو عامل دي په دې باندې څېړنې روانې دي کېدای شي هورموني فکټورونه وي کېدای شي نور څه تغیرات وي خو په ښځو کې د دې ناروغۍ انځار نسبت سړو ته یو څه ښه دی اما زیاتره نارینه شفخانې ته سایکوتیک په لوحه راوړل کېږي په دې خاطر باندې چې د دې کورنۍ غړي دا انتظار لري چې زموږ د کورنۍ دلته ځکه ډوډۍ راوړونکی یا ډوډۍ ګټونکی نارینه وي زموږ ستاسو په ټولنه کې نو کورنۍ کې چې یو شخص ناروغ شي هغوی دا کوښښ کوي چې دی زر ډاکټر ته بوځي نسبت خزیتا او بل یو تبعیض هم موجود دی باندې موږ او تاسو باید اعتراف وکړو په یو تعداد کورنیو کې زوی د ډېرو توجه کوي چې لږ تغیرات راځي ډاکټر ته وړي بلور کې بیا دومره زیات په لومړي مراحل کې توجه نه کوي بل خبره دا ده چې زیاتره د نجونو وړل صفخانې ته د شرم ښکاري کنه دا مسایل هم پکې مطرح دي په ابتدایي مراحلو کې بچ یاد ده چې سنتي تداویانو ته وړي لکه تعویز او دم او دې قصو ته جګړه کې نارینه مړي او زیاتره ښځې مړه کوي وړي نو بستر کې زیاتره نارینه مریضان دي نسبت ښځو ته اما مطلعي په مساویانه
د ډاکټر ایمل ساپی په وینا کې د حمل په جریان کې یو مور روحي فشار لاندې وي سالمه تغذیه ونه لري او کورنۍ ورسره ناوړه چلند وکړي نو نه یوازې دا بلکې پاینده کې به یې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته وي دی زیاتوي
دا د سی رواني اختلال چې په هر وخت کې رامنځته کېدل شي اما یو نو سایکوزس ته چې موږ پوسټ پارتم سایکوزس ورسته د حاملګې نه جنون یا لیونتوب اختلال چې هغه هم یو تعداد فاکتورونه یا هورموني چینجز او جنټیکی فاکتورونه یا ارسي فاکتورونه چې په هغه کې ډېر زیات رول لري هغه د لړ محل لپاره کې د شي رامنځته شي علاوه دا چې دا ناروغان زیاتره غلط اول خو ډېر سمود لري افسردګي خو یوند لري ورسته هغه نه تحریکی تخریج تخریشیت پیدا کوي غوسه کوي غلمغل کوي د خپل ماشوم په مقابل کې غلط عقیده اوسه پیدا کوي د وژ د ماشوم زمانه دی یا د ماشوم قواره بدله ده دا ماته ډیر بد کاری حتی د خپل ماشومان لمن زوړي په دغه حالت کې چې ناروغ په دغه حالت کې سایکوزس پیدا شي نو د ډاکټر یا طبيب اولین مشوره د ناروغ کورنۍ او فیملی ته دی چې ماشوم د نظارت لاندې وساتي چې د خپل مریض صدمه او تاون رسي او ناروغ ته تداوی درمل نه دوايي شروع کیږي اما خوشبختانه پوسټ پارتم سایکوز دوا په مقابل کې ښه جواب ورکوي نسبت سکیزوفرینیا ته هغه سندروم کلینیکی د لیونتوب چې د هغه ته نسبت دا ښه جواب ورکوي لړ محل د پاره دی دوا په مقابل کې نتایج ښه دي
په ځینو افغانو کورنیو کې داسې فکر هم شته چې کله یوه میرمن رواني ناروغي ولري نو د کورنۍ اکثر غړي ورته وایي چې مکر او ناس کوي خو په صحت رواني روغتون کې روانشناسه ډاکټره کرشنا سمدیار وایي ځینې رواني ناروغان غیر عادي حرکات کوي او کورنۍ داسې فکر کوي چې مریض مکر کوي او دا خبر په مریض ډیره بده اغیزه کوي
چون مریضان روانی هستند مثل مریضی جسمی نیست
روانی ناروغان د جسمی ناروغان په تیر نه دی چې په درد تو پوشي هغه خپل پوهیږي چې ز ناروغ يم بل څوک په درد نشي پوهیدل کله یو رواني مریض دا یو غیر عادي رفتار تر سره کیږي نو زین کورنۍ پیغور ورکوي چې ته مکر کوي نو دا ډول خبرې د مریض پروهیه ډیره بد اغیزه کوي کله چې دلته کوم ناروغ راځي نو موږ پایواسته هم زده کړی ورکو چې خپل ناروغ نه سم ساتنه وکړي. خو له مریضانو سره د کورنیو چلند فرق کوي. ځینې ډېره بده رویه ورسره کوي، خو اکثر خلک د خپلو مریضانو ډېر خیال ساتي. خو ډېر کم خلک دي چې له دې ډول مریضانو سره ښه چلند نه کوي او ښه نتیجه نه ورکوي.
درنو اوریدونکو، رواني او سایکوزیس ناروغانو ته باید ډیره پاملرنه وشي، ځکه دا ډول ناروغان ډیر عاطفي او مهرباني ته اړتیا لري. په دا ډول ناروغانو باید د کورنۍ فشارونه کم وي او تاوتریخوالی ورسره ونه شي، ځکه چې د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوست بکس پتې مدادي په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.